درنو ریدونکو السلام علیکم وخت ما سپخین دو بجې شوې زه صفی الله ستنګزم تاسو ازادي رادیو ته غواګست دا پروگرام تر دریو بجو د امان الله میرزی په تخنیکی همکاری در تخبریگی پا دوی منیمایی که یو کل زرغگون و دراما د خزو پروگرام او رای خوب لمره نیمایی که مهم راپور نامه طالب در تل رو ملی شورا دا ولسمشر لخوا دا آسیا زده هیوادونو پا کنفرانس که دا پاکستان دا مرستو لردولو هر کل کرده ده د جوزجان د پخوانی والی زوی وای چې لیوی اونې راهی سي چې د خبره پلار د جنرال دوستم کسانو به ولې د لخپل پلار سره هیڅ راز اړیکن لري په دغه رپورت خبرو نور مهم مطالب هم لرو خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه اورو
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورې د افغانستان اجرایی رئیس د آسیا زړه کانفرنس کې د سیمې اقتصادي پراختیا امنیت او ثبات لپاره ګټور یاد کړ د جمهور رئیس دویم مرستیال په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي او د ګمرکونو او مالیاتو نوې اکاډمي نن په کابل کې پرانستل شوه د خبرونو تفصیل د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د آسیا زړه شپږم کانفرنس د سیمې اقتصادي پراختیا امنیت او ثبات لپاره ګټور بولي خغلی عبدالله د خبرینند وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي
نصر منطقه و فراتر از منطقه
د وای د سیمې نظریه د افغانستان ثبات او امنیت ټینګښت په برخه کې او اقتصادي پراختیا د همکارۍ لپاره یو ګټور او مهم ګام دی د یادونه ورده چې په هندستان کې د افغانستان په اړه جوړ شوی آسیا زړه کانفرنس کې پر پاکستان سربېره شاوخوا د ډېر شوې هیوادونو استازیو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشوې بلورته د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له دریزه هرکلی کوي د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ښاغلی غنی د پاکستان په وړاندې په داسې حرکت سره وتوانېد چې د افغانستان د خلکو غوښتنې د پاکستان د مداخلې په اړه بیان کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند په امرتسر ښار کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې 500 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړي خو خبرداوی چې دغه هیواد له موږ سره د دغو مرستو پر ځای هلته د ترهګرو فعالیت المنځه یوسي او ترهګر وځپي د جمهور رئیس دویم مرستیال په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي سرور دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې ناستې ته وکړې
امروز متاسفانه با همه پیشرفت‌های
دیوی په خوشنۍ سره چې لټولو هغو پرمختګونو سره چې نن ورځ د ښځو د وضعیت د خکېدو او حقوقو د تامین په برخه کې شوی لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع د اندېښنې وړ ده د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د روان لمریز کال له پیله تر اوسه له 200 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3000 قضیه ثبت شوې او د ګمرکونو او مالیاتو نوې اکاډمۍ نن په کابل کې پرانستل شوه د افغانستان د مالیه وزیر کلل حکیمی د دغه اکاډمۍ د پرانستو په مراسمو کې ویل چې دغه اکاډمۍ به د مالیاتو پر راټولولو او د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې رغنده رول ولري یا د اکاډمۍ به د مالیاتي او ګمرکي تعلیمي نصاب د پراختیا د عملی زده کړو او د ګمرکونو نړیوال سازمان د روزنیز او امکاناتو څخه د استفادې له لارې د ګمرکاتو کارکونکو ته مسلکي وړتیاوي ورکړي د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له اجمل انسخوري
د نیوزیلند صدر اعظم جان کی پنا چاپی ډول خپل استعفا اعلان کړ د لاتو کلون رئیس د دې هیواد صدر اعظم ته مکیدل چې خغله کیبا د 2018 کال په عمومي انتخاباتو کې د څلورمې دورې د ګټلو لپاره ځان کاندید کړی خو د نن ویل د نړۍ د ځینو مشرانو غوندې غلطي نه کوي چې د اوږدې مودې لپاره پر قدرت پاتې شي د نیوزیلند صدر اعظم ویل د ځینو دلایلو له مخې وسته استعفا پریکړه کړې ده جان کی ویل دا سم وخت دی چې له سیاست څخه لاس واخلي اخوا د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ورسلاغ استعفا وکړه چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره په ټول پښتنه کې ناکام شو. هغه د خپلې وخت کارا او فوق العاده ماتیو وګړله. اروپا پلو رینزی نن سهار وختي په یو کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړو. د هغه ټول پښتنه مخالفانو ته د بریا له کبله مبارکي وویله. دوی د ټول پښتنې د نه یا مخالف کمپاین په قانې کوونکي توګه وګټله. د دغه کمپاین مشرانو ته مبارکي وایم. هیله من یم زموږ د هیواد ایټالیا او ایټالویانو له ګټو سره سم فعالیت وکړي. د پرونی ټول پښتنې برخوالو په خپلو رایو سره هغه پیشنهادونه رد کړل چې په مرسته یې صدراعظم ته زیات صلاحیتونه په برخه کېدل او په دې توګه د کولای شوه د مشرانو جرګې او محلي چارواکو د صلاحیتونو په محدودولو سره اقتصادي اصلاحات راولي. اخوا د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي چې په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست د پرونیو انتخاباتو نتایج نن ماسپښین اعلانوي. په ازبکستان کې خلکو د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د ځایناستي د ټاکلو لپاره خپلې رایې وکارولې. کریموف درې میاشتې مخکې مړ شو. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون رئیس وویل چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سطح نږدې 80% وه. هغه وویل چې د انتخاباتو پر شرایطو د برابرو تقریبا 40 میلیونه کسانو له ډلې نږدې 3 میلیونه تنو رای ورکړي. تمه کیږي چې شوکت میر سیایف په ازبکستان کې د ولسمشۍ 15 کلنه دوره وګټي. د پاکستان د کراچۍ ښار په جنوبي بندر کې په یو 4 ستوریز هوټل کې د اور لګیدو لږ تر لږه 10 کسان وشلې. د کراچۍ پولیس وایي د رینجت پلازې هوټل د اور لګیدو په پیښه کې د مړو له ډلې 4 تنه ښځې دي. د اور لګیدنې دقیقې د علت معلوم نه دی، خو چارواکي وایي اور اول د هوټل د زیرخانې په پخلنځي کې ولګید. اخوا د روسیې په یو ښار کې وروسته له هغې ویرګډ دی چې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې دغلته د ماشومانو د بندبازۍ د لوبډلې د 10 غړو په شمول 2 تنه ووشل شول. پولیس وایي د سایبریا په شمال لویدیځ کې په دې ترافیکي پیښه کې 19 کسان ټپیان شوي هم دي. ترافیکي پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې یو بس موټر چې د 20 ماشومانو په شمول 24 کسان پکې سپاره وو په سړک له یوې لارۍ او 2 نورو موټرو سره ټکر شو. دا ماشومان چې د نفتي یوګانسک اوسیدونکي وو په خانتي مانسیسک ښار کې په یوه سیالۍ کې لګډون وروسته خپل ښار ته روان وو. نن د سایبریا په نفتي یوګانسک ښار کې د 3 ورځو لپاره ماته اعلان شو. د روسیې فدرالي امنیت ادارې په دې پیښه کې د ترافیکي سرغړاویو په اړه چې د دې ماشومانو د وژنې سبب شو څېړنې پیل کړې دي. لاسادی رډیونه خبرونه اوري. نن د برتانیا د صدر اعظم تریسا می حکومت د دې هیواد له سترې محکمې غواړي څو هغه حکم لغوه کړي چې پر بنسټ یې له اروپایي ټولنې څخه د بلتون د پروسې د پایل لپاره باید حکومت د برتانیا د پارلمان تایید ترلاسه کړي. تیره میاشت د برتانیا سترې محکمې یو حکم صادر کړ چې له مخې حکومت په یوازې ځان د اروپایي ټولنې د 50مې مادې په اړه اجرایي واک نه لري. څو له اروپایي ټولنې څخه د وټلو پاړه خبرې اترې پایل کړي. مدافع وکیلان وایي په دې اړه به پارلمان کې رای ورکول په دې معنا وي چې استازي به بیرته هغه پوښتنې ته ځواب ورکوي چې ټول پوښتنه کې ځواب ورکړل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل اجمل اند هم مننه چې دا خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې کتلی شي. خبرونه اوریدونکو وړاندې په پروګرام کې اوري چې ولسی جرګې د ولسمشر له دې پریکړې هرکلی کړی چې د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو مرسته رد کړې ده.
رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان کومکشان نفی کرد. ما از رئیس جمهور سپاسگزاری داریم.
د جاوزجان د پخوانی والی احمد شی زوی وی چې پلار یې له یوې اونۍ راهیسې جنرال دوستم نیولی او تر اوسه دوی ورسره اړیکه هم نه ده نیولې.
از روز که جمعه تا امروز تقریبا 10 روز میشه از سرنوشت پدر خود ما هیچ معلومات نداریم.
په اروزګان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. دا هم اوري چې په دوی منیمه کې البته یو کلی زرغګونه ډرامه او د نیمې نړۍ خپرونه هم مه هیروئ. وخت 2:00 کېدونکې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو د رد په تړاو د ولسمشر وروستی دریز د افغانستان د خلکو د درد بیان ګڼي او ورڅخه هرکلی کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هند کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په 6 کانفرنس کې د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه چې د بروسل په غونډه کې کړې وه رد کړه او له دغه هیواد یې وغوښتل چې دا پیسې په خپله د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ولګوي. نور حال د واصل ویسال په ریپورت کې چې هم د اوس سره د کابل په سټوډیو کې ده.
د آسیا زړه په شپږم کانفرنس کې د پاکستان د 1500 میلیون ډالرو د مرستو د رد په تړاو د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې د ولسیرګې او افغان کارپوهانو له هرکلي سره مخ شوې. د ولسیرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي مجلس کې د پاکستان څرګندو مداخلو په تړاو خبرې وکړې او د پاکستان په وړاندې د ولسمشر له وروستۍ دریزه ملاتړ وکړ. موږ د پاکستان د سرګندو مداخلو او د مرستو د رد په تړاو د ولسمشر له دریځه ملاتړ کوو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان شته ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په تړاو ولسمشر د افغان ملت درد بیان کړ او موږ له ولسمشر څخه مننه کوو.
خواسته از مداخلات در بی‌ثباتی افغانستان مشهود و ملحوظ هست ابراز کرد. ما از رئیس جمهور سپاسگزاری داریم.
لا بل پلاوه د ولسیرګې د دفاعي کمیسون غړي خالد پختون د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان له مداخلو څخه د افغانستان نارضایتي نړیوال ټولنې او پاکستان ته ورسوه.
دا اول ځل دی چې د افغانستان حکومت د پاکستان دوه غټ کومک د 100 میلیونی ډالر کومک ردوي. دا په دې معنی نه دی چې موږ خود کې پاتې یو. دا په دې معنی دی چې د افغانستان مشرتابه د پاکستان خپل نارضایتي ښکاره کړه. دا به دا چې خود خپل یو بل قوي پیغام وو چې هم جهانیانو ته ورکړو هم د پاکستان و سیاسینو او ولس ته ورکړو.
دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه مطرح کیږي چې د افغانستان ولسمشر د هند په امرتسر کې د آسیا زړه په شپږم کانفرنس کې د پاکستان لخوا د افغانستان د بیرغونې او پرمختګ لپاره د 1500 میلیون ډالرو د مرستې له اخیستلو انکار وکړ. ښاغلی غنی په دغه ناسته کې وویل د پاکستان مرستې نه غواړم، بلکې له پاکستانه مې غوښتنه ده چې له کرخې اخوا د تورستانو په وړاندې مبارزه وکړي. پاکستان د بروکسل په ناسته کې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان د بیرغونې او آبادۍ لپاره د 1500 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. په ورته وخت کې افغان کارپو داود مایار هم پاکستان په سیمه کې په ځانګړې توګه په آسیا کې د تروریزم اصلي عامل ګڼي او وایي چې دغه مسله یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو د نارضایتۍ سبب هم شوې.
خوښي زیاده ده چې دا خبره د هند او د افغانستان طرف غبرګ شوله چې پاکستان د آسیا لپاره یو تروریستي خطر دی او عامل د تروریزم په آسیا کې دی. دا د پاکستان لپاره یو د خطر زنګ وي او پاکستان به مجبور شي دی چې په خپل خپل تروریستي خارجي سیاست کې اصلاحات راولي او عامل د تروریزم د افغانستان او هندستان او نور مملکت ته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې او امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. له بل پلوه ښاغلی مایار وایي د پاکستان په خارجي سیاست کې د تروریزم تربیه ځای لري او هڅه کوي له دې وسیلې څخه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د هند او افغانستان د کمزوري کولو لپاره ګټه واخلي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
مننه. و موریدل چې په کابل کې نننۍ غونډه کې د ولسی جرګې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او رئیس د ولسمشر لدی پریکړه هرکلی وکړ چې د پاکستان د 500 میلیون ډالرو د مرستو ژمنه رد کړه. په همدې تړاو ورې چې افغانستان د آسیا زړه په کانفرنس کې په سیمه کې د پاکستان د لاین زوا کېدو هڅه وکړه چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په دې کار کې یو څه بریالی هم شو، خو پاکستان بیا په دغه کانفرنس کې د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو خواشیني څرګنده کړې ده چې د پاکستان د میلیونونو ډالرو د مرستې له منلو یې ډډه کړې ده. نوري اسنوري هم د اوس سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه یو تحلیلي راپور لري.
بله، مننه. افغان ولسمشر د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس څخه په استفادې یو وار بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې تر اوسه د په وینا په افغانستان کې یو نا اعلان شوې جګړه مخته وړي. له پاکستان سره زموږ د پراخو دو اړخیزو او څو اړخیزو تماسونو سره سره هغه نا اعلان شوې جګړه چې ما د 2014 کال په ژمي کې دغې پدیدې ته دا نوم ورکړ، نه یوازې سړه شوې نه ده، بلکې د 2014 میلادي کال په جریان کې لا پسې پراخه او سخته شوې ده. اشرف غنی ویل هغه جګړه چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د افغان دولت په وړاندې مخته وړي کې د پاکستان له ملاتړه دغه وسلوال برخمن نه وي یوه میاشتې هم مخته نشي وړلی. غنی له پاکستان وغوښتل چې هغه $500 میلیون مرسته چې دې هېواد له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې کړي ښه به دا وي چې دغه پیسې په خپله د سخت دریځو ډلو په ځپلو ولګوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغانستان وتوانېد چې د آسیا زړه هېوادونو د کنفرانس ګډونوالو ته په سیمه کې د روان وضعیت یو رښتینی تصویر وړاندې کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان تلاش کرد که در نشسته که نماینده های ده ها کشور حضور دارد
دی وای افغان حکومت په دې غونډه کې چې لسګونو هیوادونو پکې ګډون وکړ سیمې ته د ورپېښو چیلنجونو او ستونزو یو روښانه تصویر وړاندې کړ. ولسمشر د تروریزم د خطرونو پر وړاندې د یو شمېر هیوادونو د نه پاملرنې او مسؤلیت د نه ترسره کولو مسأله هم یاد کړه.
د کابل او اسلام آباد کړکېچن واړیکو ته په پام سره یو شمېر کارپوهانو هم د دې تمه کوله چې افغانستان به یو ځل بیا پاکستان ته د انتقاد انګوته ونیسي. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي پاکستان په سیمه کې د انزوا پر لوري روان دی او د افغان ولسمشر دغه حرکت چې د پاکستان مرسته یې رد کړه پاکستان ته یو ښکاره پیغام و چې د طالبانو په ګډون د سخت دریځو ډلو له ملاتړه لاس واخلي.
د افغانستان ولسمشر په دغه کنفرانس کې ډېر یو قوي ډیپلوماتیک حرکت وکړ او دا و چې د $500 میلیون چې پاکستان ژمنه کړې وه د بروکسل په کنفرانس کې چې افغانستان ته ورکي هغه بیرته مسترد کړه. وی ویل چې ښه به دا وي چې د تروریزم په مقابل کې په مبارزه کې دا وکاروي نسبت دې ته چې موږ څو چنده د دې زیانمن کېږو د تروریستي کړنو په مناسبت په افغانستان کې. نو زه فکر کوم د آسیا د دې کنفرانس یو وار نورې موږ نږدې کړو یو ډله ایز اجماع ته د منطقې.
خو پاکستان بیا په دغه کانفرنس کې د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو خواشینی څرګنده کړه چې د پاکستان د $1 میلیون د مرستې له منلو یې ډډه وکړه. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دغه کانفرنس کې له ګډون وروسته اسلام آباد ته له ستنېدو سره سم تېره ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې که څه هم د افغان ولسمشر خبرو خواشینی کړی خو د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره چې هره ورځ خونړۍ پیښ کېږي د اشرف غني څرګندونې درکولای شي.
And obviously that statement is regrettable but also understandable because the
خکاره د خغل اشرف غنی سرګندونه افسوسناکې خو دې تر څنګ د پوهېدو وړ هم دي ځکه چې په افغانستان کې تر هغه یو د خلکو د مړنې کچه لوړه شوې او د پاکستان په پرتله په کې بمی چاودنه هم ډېرې شوې دي.
د افغانستان په اړه د آسیا زړه کنفرانس چې د هند په امرتسر ښار کې جوړ شوی او د شاوخوا دیرشو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و پرون د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره پای ته ورسید. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په اعلامیه کې د آسیا زړه د شپږم کنفرانس ګډونوالو یو وار بیا د یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان او د آسیا زړه ټولې سیمې ته چې افغانستان ورسره وتړل شي هدف ته په رسېدو کې دغه سیمه ییز چوکاټ د سیاسي ډیالوګ او له نږدې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره حیاتي وباله. په اعلامیه کې دغه راز په دې هم ټینګار شوی چې په سیمه کې د ستونزو د له منځه وړلو لپاره تر ټولو اغیزمنه وسیله سیمه ییزې همکارۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه راز د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا او په سیمه کې د باور او اعتماد فضا د ایجادولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو هم کلک ملاتړ شوی دی.
بله مننه نوریاس نوریو چې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله د افغانستان د ولسمشر لخوا د روسي دریس د نیولو په اړه باندې رپورت جوړ کړی و. همدارس په دې برخه کې د یو شمېر عامو خلکو غږونه او عام خلک د ولسمشر غني له دغه دریزه ملاتړ کوي او یا یې په اړه څه وایي.
زمانو محمد خالد د رئیس جمهور خبره زما کملن د آسیا په قلب کانفرنس کې زما کملن تاییدوم ځکه چې موږ د پاکستان په دغه کومکونه چې موږ تکړه د $500 میلیون سره د موږ ته هیڅ کوم درد دوا نشي کېدای او دغه کوي چې هم سره د امغه شر جمهور ویل دوی کوي چې خپل ملک په پاکستان کې د تروریزم په پناګاله لري الته فعالیتونه کوي د هغه باندې استعمال کوي هغه باندې مصرف ورته ترسو چې د موږ وطن سره راځي.
نو رئیس جمهور چې دا کم تصمیم نیولې دی البته دین موږ حمایت کوو د نظریې خوښې مې البته او پاکستان دغه ادي پزای چې دغه کومګ له افغانستان سره وکړي د خپل په خپل هیواد کې د تروریزم په مقابل کې په مصرف ورسي سر شو چې نور هیوادو ته قلم زره ونرسي.
استاد اشرف غنی دغه تصمیم ندیر خوشاله يم زمون پیغام د پاکستان حکومت دغه د چا دغه 1500 میلیون ډالر چې دوی غواړي افغانستان ته کومک وکي مرسته وکي دا باید طالبانو د لمنځ وړلو لپاره مصرف شي زمون مرسته سوله ده هغه مونږ ته سوله راو کېدی شي نو هغه د 1500 میلیون ډالر د طالبانو د لمنځ وړلو د پروژې ته په مصرف تور شي
د جنو خلکو غوونه موارد چې ازادي رادیو سره خبرې کړې دي په همدې اړه باندې د ازادي رادیو په پښتو facebook.com/azadiradio پاڼه کې په بیلابیلو خبرونو راپورونو خلکو لیکنې کړې دي. لاغړلې عمران لیکلي الله دې د پاکستان پاکمانو جوړونو کې د طالبانو ختمولو فکر واچي. نور محمد ویدیار لیکلي ژوندې اوسې ولسمشره پاکستان دې په دې کار خفقه. میرولی حیران لیکلي زموږ ولسمشر په هر څه پویږي او دا یې ډېر ښه کار کړی دی. تاسو هم کولی شئ په بیلابیلو موضوعګانو له هغې ډلې په همدغې مشخصې موضوع خپلې لیکنې وکړئ.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د جوزجان د پخوانی والی زوی وای د جمهور رئیس د لومړی مرستیال لخوا پلار له یوې اونۍ راهیسې بېول شوی او دوی ورسره اړیکه نه لري. انجینیر باتور اشچی د دوشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل له پلار سره هیڅ اړیکه نه ده لرلې او د هغه د برخلیک په اړه هم معلومات نه لري. د افغانستان مشرانو جرګه د جمهور رئیس د لومړی مرستیال او د هغه د یو سیاسي مخالف ترمنځ د عدالت د تطبیق په برخه کې د حکومت په کمزورتیا اشاره کوي او وایي په دې اړه چوپ پاتې کېدل به بدې نتیجې ولري. یوسف خان زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جوزجان د پخوانی والی او دغه ولایت د یو قومي مشر زوی چې په وینا پلار یې د جنرال دوستم لخوا له وهلو ډبولو وروسته بندي شوی وایي د پلار د قضیې په اړه یې ټول سیمه ییز چارواکي غلي دي. د یاد ولایت د پخوانی والی احمد اشچی زوی باتور یخچی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له پلار سره یې له تیرو یولس ورځو راهیسې اړیکه نشته او د برخلیک په اړه یې کورنۍ اندېښنه لري. ښاغلی باتور وایي چې په جوزجان کې د سیمه ییزو چارواکو په ګډون هیڅوک د دوستم په وړاندې نشي ودرېدی، ځکه نو باید مرکزي دولت دا موضوع وڅېړي.
د هغې جمعې ورځې راهیسې تقریبا یولس ورځې کېږي چې د خپل پلار له برخلیک هیڅ معلومات نه لرو. په جوزجان ولایت کې هم هیڅ کوم ارګان نشته چې د جنرال دوستم په وړاندې ودرېږي او حقیقت ووایي، نو ځکه له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوو چې غلی پاتې نسي او د پلار برخلیک مور معلوم کړي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز تېره اونۍ راپور خپور کړ چې پخوانی یو سیمه ییز چارواکی د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا د بزکشۍ په میدان کې له وهلو ډبولو وروسته د زري موټرو په واسطه نامعلوم ځای ته لېږدول شوی دی. له دې وړاندې د جوزجان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې احمد اسچی د امنیتي ځواکونو لخوا له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوی دی، خو دا هغه موضوع ده چې د اسچی کورنۍ ردوي او وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم کسانو هغه په رڼا ورځ د بزکشۍ په میدان کې له وهلو وروسته لزان سره یوړ. هغه وایي چې پلار یې له جنرال دوستم سره سیاسي اختلافات درلودل. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ حکومت غبرګون او یا اقدامات هم په راپور کې ولرو، خو بریالي نه شو. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزی وایي چې د ملي یووالي حکومت کمزوری دی او فکر نه کوي چې د جنرال دوستم پر وړاندې دې دوسیه پرانیزي.
متاسفانه زه په دې باور مند یم چې د ملي وحدت حکومت په دې ونه توانی چې د داسې یو مظلوم اواز دې داسې و ابر خود په مقابل توار ودل شي چې حکومت ضعیف دی، حکومت ناتوانه دی. مثلا ها دا مسئله ده چې مسائل په شیوري چې دی موږ تاسو د چارواکو د وهلو ډبولو په نتیجه کې ملکي وګړو نفس ورکړی دی، وژل شوي دي او هغو کلونه وتلي دي. د هغو پوښتنه سنده کړي.
ښاغلي کلیمزی ازادي راډیو ته وویل چې داسې خپل سره کړنې او د چارواکو ظلمونه به د خلکو په وړاندې د حکومتوالۍ اعتبار نور هم کم کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسن په دې اړه د خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په یوه اعلامیه کې د جنرال دوستم دا کار د ژورې اندېښنې وړ بللی. لیکلي دي چې خپل سره وهل، ډبول یا بندي کول د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت وایي چې د قانون په وړاندې ټول افغانان یو شان او بوین کدی او د جنرال دوستم دا کار هم د تعقیب وړ دی.
واقعا دا یو شخص من هیڅ یو حقوقي فرد نقص دی. موږ دلته دولت لرو، موږ دلته پارلمان لرو، موږ دلته ولسی جرګه لرو، موږ دلته قضایه قوه لرو، مقرنه قوه لرو، اجرایه قوه لرو. که چیرته هر څوک یا خصوصا همدغه افراد خپل انتقام په خپل اخلي، خپل شخصي دښمنی په خپل په مخ بوجي. دا په دې معنی چې موږ هیڅ نه لرو.
له دې ټول سره د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر ویلي چې ایس چی د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې و او د هغوی له لورې نیول شوی دی. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل کومې کورنۍ چې دا تورونه لګولي باید ثابتې هم کړي. د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی سیرت وایي ښه دا ده چې دا موضوع د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وڅېړل شي او دولت په دې برخه کې خپل رول او شعار ثابت کړي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزینای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
موږ یې نه پریښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي.
د دسمبر تر 13مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
د اورزګان ولایت چارواکي وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي. په ورته وخت کې د اورزګان د خزو چارو ریاست مسؤلین هم وایي په دغه ولایت کې 60% خزي خپلو حقونو ته لاسرسی لري. شریف الله شرافت له اورزګانه دغه ریپورت را لېږلی دی.
د مسؤلینو په خبره په اورزګان ولایت کې په تېر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15% بېلابېلې قضیې ثبت شوي چې دا د پخوا په پرتله د پام وړ کموالی شي. د اورزګان ولایت والي محمد نذیر خروټی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ولایتي ادارې او عام خلکو په همکاري د ښځو د تاوتریخوالي د پیښو د مخنیوي په برخه کې هڅې زیاتې شوي چې له امله یې د تاوتریخوالي پیښې هم کمې شوي دي.
د ټولنې تر ټولو مهم رکن دی او غړی دی او ټولې ښځې د دې ټولنې یو اساسي برخه ده.
ښاغلی خروټی وایي موږ هڅه کوو چې د ښځو لپاره اوږدمهاله پروژې پلي کړو تر څو دوی په کار وګمارل سي. د مسؤلینو په خبره چې په اورزګان ولایت کې ځکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی چې دغلته خلکو ته عامه پوهاوی ورکول شوی دی. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ښځو چارو رئیس ښاغلی رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو پر وړاندې ستونزې کمې شوي او زیاتې ښځې له خپلو حقونو برخمنې دي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې ښځو ته اوس په ادارو کې پراخه ونډه ورکول شوې او ډېرې مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار ګمارل شوې دي.
په یو کال کې موږ ډېر لاسته راوړنې لرو. د اورزګان په ولایت کې چې په سلهاو خویندو د قابلګي او نرسنګ د صحي بخش څخه فارغ شوې دي او په سلهاو خویندې انستیتوت څخه فارغ شوې دي.
هاخوا بیا اورزګاني مېرمنې وایي موږ هغه حقوق غواړو چې اسلام مشترک کړی وي. دوی وایي د زده کړې حق او میراث ورکول که څه هم د شرعي حق دی خو تر اوسه ورڅخه زیاتې مېرمنې بې برخې دي. مدني فعالې پلوشي ازادي راډیو ته داسې وویل
لکه د تعلیم ده، لکه د شهره ده چې وکولای سو خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. حال دا چې موږ مسؤل یاستو له دغو حقوق څخه متاسفانه موږ محرومې، خو اسلام دا حق مشترک کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په عمومي توګه د ښځو چارو وزارت د معلومات له مخې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ډېرېدو په حال کې دی، خو ولسمشر غني د له منځه وړلو ژمنې کړې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
له اورزګانه مو په ریپورت کې واوریدل چې په دغه ولایت کې چې که څه هم د ناامنیو ریپورټونه وخت او ناوخت ترې راځي خو بیا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. د ښځو چارو رئیس وویل چې په دغه ولایت کې 60% ښځې خپلو حقونو ته اوس وخت لاسرسی لري. ازادي راډیو د ښځو په اړه باندې په دغه خاص بهیر کې چې د نومبر له 15مې د دسمبر تر 13مې یا 14مې پورې شپږ ورځنی کمپاین دی، هر ورځ تاسو ته هڅه کوي چې یو رپورت خبر کی په هغه کې به یا د خزو په وړاندې تاوتریخوالی موضوع یا هم ځینې نورې موضوعګانې چې د خزو له حقونو سره مستقیم تړاو لري. تاسو هم کولای شئ په بیلابیلو موضوعګانو له هغې ډلې په همدغې مشخصې موضوع هر ورځ خپل نظرونه موږ ته راواستوي. څو د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو او د فیسبوک په پاڼې facebook.com/azadiradio باندې تاسو ته خبر شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ چې په ټول افغانستان کې 12.9 منځنۍ څپه او 15.15 باندې خبرونه کوي. امریکا غږ نا رادیو هم په همدغه څپو د ماخام له د سهار تر وو خبرونه لري.
خبریاست له فضا څخه تازه راغلي چینایي فضانه وردان وای په فضا کې داسې ژغونه اوریدلی چې په خپل ژوند کې تر دې وړاندې نه و اوریدلی. چینایي فضانوردان وایي په فضا کې ډېر مرموز ژغونه لکه څوک چې د چا دروازه ډبوي اوریدلی دي. یوه چینایي فضانورد یانګ لیوی چې لمړی ځل په 2003 میلادي کال په شنجو 15 ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ، د چین دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په ځلونو یې سفینه داسې ټکول شوې لکه څوک چې دروازه ورته کوي. یانګ د چین یو څلوېښتم فضانور دی او د 2003 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو ډېر ساعتونه په فضا کې تیر کړی دی. د وبل ژغونه داسې ول لکه څوک چې په لرګین څټک د ستور بیړۍ وسپنیزه باډۍ ټکوي. خو دې ته ورته ژغونه په مځکه کې له ډېرو تجربو سره سره وانه ورېدل. دی وایي دا ژغونه یو وار نه بلکې په ځلونو اورېدلې دي. چینایي فضانوردان اټکل کوي چې دا ټکابه ممکن د نورو مخلوقاتو له لوري وي. دوی وایي چې په مځکه کې فضایي سفینه په مختلفو وسایلو وټکوله خو همغسې اواز ترې پورته نه شو.
ازادي راډیو ته غوږ استوخت په افغانستان کې د مسپخین دونی می بجې شوې. اجمل اند ستډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
دا افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د آسیا زلش پغم کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر د دریس هرکلی کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د آسیا د زلش پغم کانفرنس د سیمې اقتصادي پراختیا امنیت او ثبات لپاره ګټور بولی. د ګمرکونو او مالیاتو نوی اکاډمي نن په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی وایي چې یاد اکاډمي به د مالیاتو پر راټولولو او د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې رغنده رول ولوبوي. د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناڅاپي توګه خپل استعفا اعلان کړ. د لاتو کلون رئیس د دې هیواد صدر اعظم. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی وروسته لاغه استعفا وکړه چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره پټول پښتنه کې ناکام شو. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي په دې هیواد کې د جمهور ریاست د پرونی انتخاباتو نتایج نن ماسپخین اعلانوي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو څلور ستوریز هوټل کې د اور لګیدو لږ تر لږه یو لس کسان وژل دي.
د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پاڼه هم کتلی شي. اوس هم د اقتصادي خبرونو د خبرولو وخت را رسیدلې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي روسیا په افغانستان کې پانګونې ته لیواله ده. د دغه وزارت وایاند مسافر قوقندی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او اقتصادي پراختیا کمیسیون په دې کار کوي ترڅو روسی پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې زمینه برابر کړي.
زه ډاډه یم چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتوالی نه یوازې د افغانستان او روسیې په ګټه ده بلکې د سیمې په ګټه هم ده او د روسیې پانګونه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لامل ګرځي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د روسیې پانګونه به اقتصادي وده رامنځته کړي او کاري زمینه به زیات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې په مرکز کابل ولایتونو کې د خازي او شاروالي په نوم د پیسو اخیستو مخه ونیسي. د دغه خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
یو هغه قانوني پیسې چې 50 قلم دي هغه تصفیه شوی په 50 مواردو کې موږ شاروالي د خاصي ورکو مګر شاروالي په مختلفو ولایتونو کې مختلف پروګرام مونږ کوي.
شغلی پسرلی وایي د افغانستان په یو شمېر ګمرک کونو کې حمله سوداګرو سره غیر قانوني چلند کیږي. خو د افغانستان د مالیه وزارت تر دې مهاله د موضوع په اړه زموږ سره خپل نظر ندي شریک کړی. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1,220 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته بیې پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2,380 افغانۍ او یو 3.5 کیلوي بوجي ورجې په 1,550 افغانۍ. شپږ لیټر غوړي په 1,200 افغانۍ پلورل کیږي. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 43 او یو لیټر ډیزل تیل هم په ورته بیې پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر په 55 افغانۍ 55 پوله، یو یورو په 1 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند په 30 افغانۍ، زر ایراني تومان په 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري په 615 افغانۍ.
نجیب زمانو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه ویل. د خبرونه هم په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانا او facebook.com/ازادي رادیو پښتو ازادي فیسبوک کې کتلای شئ. ورزو یو بل مطلب ته د سوریه حکومتي ځواکونه ورسره ملاتړي ملیشي د حلب خار زړې برخې ته داخل شوې دي. راپور نه وایي حکومتي ځواکونه اوس د حلب په هغو سیمو کې پرمختګ کوي چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي. د سوریه پوځ وایي په څو اونیو کې به حلب خار په بشپړه توګه تصفیه شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي.
د سوریه پوځ وایي د حلب خار په هغو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي چې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي. په همدې حال کې د حلب خار د حکومت ضد وسلوالو یو مشر متحده ایالاتو ته ویلي چې دوی به په حلب کې له خپلو سنګرونو پر شانه شي. روسیې غوښتنه کړې ده چې له حلب څخه د وسلوالو یاغیانو د وتلو لپاره غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. خو رایټرز اژانس رپورټ له مخې پر حلب د شدید بمبارۍ او پراخو مځکنیو عملیاتو په نتیجه کې به ښایي د حکومت ضد وسلوال په نهایت کې دې ته اړ شي چې له دې خاره په شا شي. د ملګرو ملتونو په وینا د حلب خار په هغو سیمو کې چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي لسګونه زره کسان بند پاتې دي. د حلب خار د وسلوالو یاغیانو یو مشر زکریا ملحفجي رویټرز اژانس ته ویلي، موږ امریکایانو ته په ډاګه کړه چې موږ حلب خار نشو پرېښودی، موږ خپل کور د نظام لخوا تمویل او تجهیز شو ملیشو ته نه پرېږدو. متحده ایالاتو تر اوسه له حلب څخه د یاغیانو د وتلو په اړه د روسیې لخوا د خبرو د پیشنهاد په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بل لور ته ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په حلب کې له خپل لوري د وو ورځني اوربند په اړه د یو پرېکړه لیک مسوده وړاندې کړي. دا لانه د معلومه چې د ویټو حق لرونکي روسیه به د امنیت شورا د پرېکړه لیک ومني او که څنګه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا وایي، ښایي څه د پاسه یو لک ملکي وګړي د حلب خار په هغو سیمو کې بند وي چې د حکومت ضد وسلوالو په لاس کې دي. خو د سوریه د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د دې ملکیانو شمیر له 2 لکو زیات دی.
بهرنی مطلب موارد چې د سوریه حکومتي ځواکونه ورسره ملاتړي ملیشي د حلب خار زړې برخې ته داخل شوي دي. البته دوی په داسې حال کې دغې برخې ته ننوځي چې په تروریستو کې ملګرو ملتونو د بشري حقونو فعالانو ډلو د شاوخوا 400 ټپیانو او اړینو کسانو سره د مرستې په خاطر د مرستو د جلب او د لارو د پرانیستلو په هڅه کې وو. د ویل د چې 2.5 لک کسان په حلب ښار کې په محاصره کې پاتې دي او ورسره مرستې نه دي شوي. ورزو دوو اونیزو پروګرامونو ته لومړی یو کلیز رغونه راډیوي ډراما او ورپسې د ښځو په اړه باندې نیمه نړۍ پروګرام.
یو کلی زر غاگونه
گران آوریدون کو اسلام علیکم. په ډراما کې مو واوریدل چې د کارکونکو ترمنځ د ښځې یا نارینه په نامه فرق کول تبعیض ګڼل کیږي او تبعیض په اسلام او قانون کې جرم یا ګناه ده. راځي په دې برخه کې واورو چې ګلالۍ د خپلې خواشي شاګولې ترور پر اتاګ ولې دومره غمجنه کیږي.
ملک صاحب اجازه ده؟
راځه راځه سیدا، په خو وخت کې راغلی
او بخه ما ته په تمه وای. سلام علیکم.
وعلیکم السلام سید وروره، ستاسو راتګ مخکې موږ په ځینو مسایلو خبرې وکړې.
خخه ما ماغه پیشنهادونه تیار لیکلي، اماده دي چې ولسوالۍ ته یوسو.
وایم کور دی ودان، منشي دی وستا غوندې په کار پوه سړی دی.
اسې مې تعریف کوي ملک صاحب، هغه عمرم تکړه نه یم چې تاسو فکر کوئ.
نه نه، زه اسې چا تعریف نه کوم سیدا. مو خبر شو چې د ښځو شورا هم ځینې غوښتنې یاداشت کړي دي.
خخه د ښځو شورا څه غوښتنې لري؟
د ښځو شورا یوه ډېره ښه غوښتنه لري سیدا. دا د ښځو شورا ته ګوره څومره د ښځو د پیاوړي کولو لپاره مهمه ده.
ډېر ښه دی چې زموږ د کلي ښځې ښه پرمختګ وکړي او ستونزې حل شي.
هو پوهېږې، د ښځو شورا غواړي چې همدا کورنی کورس په رسمي کورس بدل شي او مرسته مو سره وشي.
یعنی غواړي چې د سواد زده کړې رسمي کورس ورته جوړ شي.
هو دا غوښتنه یې له وخت سره مناسبه غوښتنه ده او کیدای شي چې قبول هم شي.
او ځکه چې زموږ سیمه ییزه شورا نوې ده، تر اوسه یې ډېر وخت نه دی وتلی. دا هم ډېره ګرانه غوښتنه نه ده، خو ګټه یې واقعا ډېره ده.
هو چیرته چې د زده کړې او سواد خبرې وي هغه بې ګټې نه دي سیدا. راځي موږ هم د نارینه وو لپاره د سواد زده کړې د کورس غوښتنه وکړو.
یو کلی
عمیره ته به م وایې چې دا د ګلالۍ خواښې څنګه راغله؟
نه نشه ګلې ترورې، ولې به داسې وایم؟ خدای دې هر کله راوله، خو ډېر ځن وروسته راغلې.
هو عمیره، قسم زوی مې له ښاره راغلی، خپلوانې دیدن ته راتله، زه هم ډېره مصروفه وم.
خو خبره شوم، احمد وویل چې قسم راغلی، خو زه هم درته کمایم، نیت مې و چې درکره درشم.
خدای دې راوله.
بختوره شاګلې ترورې، چې زوی دې دومره درس ویلی، شکر چې ښه باسواده دی.
هی عمیره، کمې بخت ښه وی، اوس به مې نسیم زوی ژوندی و، ګلالۍ به مې د کورن ګور وه.
هو زما لور به هم داسې نه خورېدلی. ګلالۍ لور مې په همزولو کې سر وه، خوله یې له خندا تشه نه وه.
هو ګلالۍ ډېره ماته شوې ده، له خپلو همزولو لرې لرې ګرځي. اوس په دې هم خپه یم، یوه شیبه مې له فکره نه ده وتلې.
څه چاره لرو ترورې، څه مو لاسته راځي؟
عمیره وایي له پیښې تېښته نشته، یوه لاره خو باید ورته پیدا کړو.
څنګه لاره به ورته پیدا کړو ترورې؟
څنګه لاره چې نورو ورته پیدا کړې؟ په دې دنیا کې داسې زړه نشته چې درد نه وي لیدلی.
پوه نه شوم شاګلې ترورې، یعنی څه؟
عمیره ما او د قسم پلار فیصله کړې چې ګلالۍ خپل بل زوی قسم ته نکاح کړو. خیر که خدایه، خیر.
ګلالۍ ګلالۍ، جوبله خو نه شوې، چېرته دې منډه واخیسته؟
صبره عمیره، چې زم درشم. ګلالۍ ګور خو مې جوبله نه شوه.
راځه دې مخامخ کوټې ته، پام کوه چې شیشې دې پښو کې بلاړې نه شي.
غټه نجلۍ، دومره لوښې دې مات کړه.
ګلالۍ مور دې جار شه، پښې خو دې جوبلې نه شوې؟
نه مورې، څه نه دي شوې.
ځه ښه دی چې روغه یې، لږ پام کوه، اوس خو وړه نه یې. که نسیم زوی مې ژوندی وای، اوس به د بچیانو مور وې.
ما ته دا خبرې مه کوئ، مخکې چې زه کوټې ته درغلم تاسو څه ویله؟
وای لورې، ستا نه ځکه لوښي ولوېدل؟
موږ هم ډېر خوشحاله نه یو. ګلالۍ داسې کارونه مه کوه، بله چاره نشته، مجبوره یو.
لورې ته اوس مه ژاړه، تر اوسه خو هېڅ هم نه دي شوي.
مورې
عمیره، دا معلومه خبره ده، لور ته دې داسې خبرې مه کوه. اوس هم موږ د خپل زوی د مرګ نه وروسته ګلالۍ ته ډېر صبر کړی.
چې صبر هم ونه کړې زه یې نه منم.
غلی شه لورې.
خیر، دا خبر نارینه سپی نوی، ما یوازې خبرې کړې.
هی عبیده، هغه زما پنسل خوراکه.
کومه دې مریمې، ما سره خو نشته.
وی دا مخکې مې درد نه کړ.
او هغه دې د دروازې خولې کې ده،
ما همالته اچولی و. ورشه راته راوایخله چې زه مې بیا د ریاضي سوالونه حلوم.
زه خپل هم پښې لرې، ورشه وایخله.
ښه زه اخلم، خو صبر چې زه مور ته ووایم چې عبید درس نه لیکي، ستا په موبایل کې ګیم وهي.
ښه دا دې درس وایم.
وی مریمې، دا په کوټې کې څه حال دی؟ دا د عبید جامو ته ګوره، اجربو ته یې ګوره.
مورې ورته مې وویل چې هر شی په خپل ځای کې کېده، زما په خبره ونه شو.
مورې ما درس ویلې.
اخ دروغ وایې، تر اوسه ګیم وهه.
ښه آفرین، درس یې وایه. مریمې ته پاسې د کوټې ګدوادي ټوله کړه.
مورې زه درس لیکم، دا د عبید شیان دي.
توبه توبه، نو چې د عبید دې ته نه ټولوې، په غاله کې ټولوې، پاسې دا لکه او جنې کارونه معلوم وي.
ښه سمه ده، ټولوم یې.
اوس پوه شوې؟ مورې مریم ته وایه چې زما بوټونه په خټو دي، هغه هم پاکي.
هو سمه ده، درس مې پاتې دی، زه به ستا بوټونه پاکوم.
ډېره ژبه مه کوه، چې تر څو دې خپل کار نه وي خلاص کړی، ودې نه وینم چې کتاب ته کینې.
دقسې
دادا، ګډوډي هم ټوله شوه.
آفرین، یو بل کار هم وکړه بیا کینه، هغه د ورور بوټونه دې هم پاکه.
ښه مورې، او به د کوم ورځ ما بوتونه را ته پاکی
اوه زه خو نجلی نه یم چې کار وکم
اوف دا څومره په خټو دی
مریم یې وریری څه کوې ولې د چرت خراب دی
سلام سید کاکا د بوټونو برش لټوم
وعلیکم سلام ته د اوباید بوټونه پاکوي چیرته دی خپل اوباید
کوټه کې دی
اوباید وا اوباید
ا سید کاکا
راشه خپل بوټونه دی خپل پاکه ته نه شرمېږي چې بوټونه دی خور در پاکوي
مور مې ورته وویل چې پاکې کی
اوباید نور نو وړوکی نه یې دا څه حال روان دی خیر اوس د شورا غونډې ته ځم زبا مې بیا مسافر لالا ورنداري سره خبرې وکم
ښه نور مې خپل کار خپله کوم
اها اول به دې ویلې وای اوس مې تر ته ووایم چې په دسترخوان د اوبو جک مخته ایښی وي او بله ما غواړي
های های زامن دغسې مفت خواره مخته کوي خود به بله ورځ د مور او پلار په درد نه خوري
امر صاحب مخته شئ
مولوی صاحب او ملک صاحب که څه هم موږ د رقیب د کور د تلاشۍ امر لرو خو ستاسو مرسته راسره شرط ده
هو مولوی صاحب امر صاحب ښه خبره کوي دا خو حتمي ده کله چې څوک د کور د تلاشۍ لپاره ځي یو باید همغه کور د تلاشۍ امر ولري بل باید د کلي ملا امام یا وکیل او یا هم څوک ګاونډي امر سره وي
خیر اوسې ملک صاحب همداسې ده خو همدا معلومات ټولو کلیوالو ته ورسوئ ځکه ډېر کله د تلاشۍ په نوم خلکو غلطه استفاده کړې
هو دا دې راورسېدو په خیر
اجازه ده مولوی صاحب دروازه پور وټکو
هو سمه ده
خدای دې وکړي چې رقیب خان کور کې وي
زموږ د راپور له مخې خو همدا اوس باید په کور کې وي
پولیس مولوی صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام امر وکړئ
رقیب خان ورخطا کیګم امر صاحب غواړي ستا کور ته لاشي کی
څه ولې نه نه اجازه نشته
وروره موږ امر لرو موږ ستا په کور شکمن یو موږ ته راپور راغلی چې ستا په کور کې نشه یي مواد دي
ته څه وایې وروره وایم پرې مېږدی له دې غلطه راپورونو سره مو زه نو تا پرېږدم چې لی وړل نارینه پولیس سره دې زما کور ته ننوځې مولوی صاحب ته خپله ووایه چې دا کار د کولو دی
امر صاحب دا رقیب ښه وایي تاسې ولې ښځینه پولیس نه دي در سره راوستي تاسې باید ښځینه پولیس یې درلودی
مولوی صاحب زموږ ښځینه پولیس به اوس راورسېږي هغوی یو بلې تلاشۍ ته تللې وې
ښه سمه ده نو
دا څومره ښه ښځینه پولیس یې شته بیا دې نو ښځینه یې وبطاق د ګوښه شي
های های موږ هم عجیب خلک یو ښځینه پولیس یې غواړو خو خپله خور او ورور نه پرېږدو چې پولیس شي همدا زموږ خویندې او میندې ښځینه پولیس ته اړتیا لري خو په قدرې نه پوهیږو
السلام علیکم صاحب امر وکئ
وعلیکم سلام تورن وحیدې ساتمن عقیلې او بریدمن نسرین تاسې د کور دننه د کوټو تلاشي وکئ هدف معلوم دی
اوریدونکو په اسلامي ټولنو کې نارینه پولیس نشي کولای مشکوکې شذې تلاشي کړي لام دې وځي دشمنان د شذو له لباس نه ګټ اخلي او رنگ رنگ جرمونه تر سره کوي ستاسو په نظر کې موږ په امنیتي ارګانونو کې شذینه پولیس ولرو نو عام خلک به څومره په امن کې وي او له جرمونو څخه به څومره مخنیوي وسی
هم دې پوښتنه ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټ اخلي پل نظرونه مو غاک سبتون کی ماشین تا وایاست. ده ماشین شمیره ده 0 و 0 شپک نوی 0 یو شپیته 0 یو شپیته. یاد ولرهی چه ده اڑی که پر محال تاسو سره چو خبری نکوی یوازه تاسو خبری وکی مقدر را رسی
نیما نڑی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نوی نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې له خوښیو ډک ژوند ولرې. پیل کوو د دیونی په خبرونه. په روانه خبرونه کې د خزو پر باندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال ورځ په مناسبت د ځینو ادارو لخوا د کمپاین په کولو خبرې کوو، او په تیرو څو کلونو کې به د خزو پر وړاندې د ځینو غمجنو پیښو یادونه هم وکړو. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم.
خپل نوم اختر ده، خوست ولایت اوسیدونکی یم. کنه مالداره سړی ته ورکړې اوس مې سړی مړ ده، مل ورځای و. کنه مړې که ویلې چې د ماته لوله کې ایښې وه، پیسې مو هم ډېرې وې، سیدې نه دی راغی. مخامې ماته دا خواهش وکړ که چېرته ما کوې خو پیسې در کوم، که دا به کوې د څه شي خورې خورایې. بیا راته ویلې چې مېړه وکړه، ما وکړه سړی دې ما خپله لاسه و دا ما وکړو در باندې، اوس ما کوې که نه مې کوې خو ته مې سې نه در کوم. درې کاله پاس راغی، دروازه یې راوټکله، دروازه مې ور خلاصه کړه، تېزاب یې راواچو، ما خور واخیستې بس په ځان نارپېدلې نه څه غورځن. دا مې لاسو
چې مې ژوند پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس نه پرېښولم. زه یې خوارولم، زه دغه تنه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. لېورو مشر لېورو سپکې ورکې بېکم. نور نو غم سړي څخه نه لېر کېږي، هغه غم دی، هغه زه پشکې سوځم، هغه حال دی، هغه حال دی.
قدرمنو اوریدونکو، د دوو هغو میرمنو خبرې مو واورېدې چې د ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوې وې او ورپېښې نادودې ګاللې وې. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو 15 کاله تیر شوي دي، خو اوس هم له افغان میرمنو سره د یوه شخصي ملکیت په توګه چلند کیږي. داسې ډېرې کمې اونۍ به وي چې د افغان میرمنو د وژنو، سنګسار، پتیلو د سوځونې، د مور او پلار او میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو، جنسي تیریو، په کم عمر کې ودونو، حبس او تښتونو رپورټونه په رسنیو کې خپاره نشي. په داسې حال کې چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو له برابرو حقونو دفاع کوي، خو لا هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند موجود دی. راځئ لومړی به د هغو لسکونو او حتی زرګونو پیښو له جملې نه چې هر ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښځو پر وړاندې ترسره کیږي د یو څو پیښو غورچاڼ واورو. 1992 کال د سرطان 14 نیټه، د بغلان ولایت اوسیدونکي سهرګله د خسرګنۍ لخوا د مرګ تر حده شکنجه شوې وه. نږدې شپږ میاشتې په یوې زیرخانه کې بندي وه او تل وهل ټکول کېده. 1993 کال د سنبلې میاشت، نږدې لسو کسانو د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې نظامي کالي په تن و، د یوې کورنۍ غړي چې د واده له یو محفل څخه د کور په لورې روان و، له موټر نه کوز کړل، ګاڼې او پیسې ترې واخیستې او په میرمنو یې ډله ییز جنسي تیری وکړ. 1993 کال د هوت 28 نیټه، د کابل ښار شاید شمشیره جماعت ته څیرمه 28 کلنه فرخونده د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر قهرېدلو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شوه. 1994 کال د جدي 28 نیټه، په فاریاب کې یو سړی د خپلې ښځې پوزه په چړې پرې کړې وه. دا میرمن چې ریزاګل نومېده، شپږ کاله د خسر په کاله تر شکنجې لاندې وه، او د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې میړه ترې پوزه پرې کړې وه. 1994 کال د عقرب 12 نیټه، طالبانو په غور ولایت کې د روښانی په نوم یو 19 کلن نجلۍ له یو پردي سړي سره د تېښتې په تور سنګسار کړی و. 1995 کال د سرطان 28 نیټه، د غور ولایت په یوې لرې پرتې سیمې کې د زهرا په نوم یوه 14 کلنه حامله میرمن د هغې د میړه د کورنۍ لخوا تر شکنجې وهلو ټکولو وروسته سوځول شوې وه، چې بیا وروسته یې د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. 1995 کال د سرطان 28 نیټه، د کابل ښار د آریا ښارګوټي په سیمه کې نامعلومه کسانو د دریو میرمنو مخ ته تیزاب شیندلی او له سیمې تښتېدلی و. قربانی میرمنه چې نفیسه نوري نومېږي او جلدی ډاکټره ده، ویلي و چې له هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ په یوه راپور کې راغلي چې یوازې د روان کال په 9 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3000 قضیې له دوی سره ثبت شوې دي. د دغو ناوړه زړه بوګنونکو او خپل سرو پیښو او کړنو پر وړاندې حکومت، مدني ټولنې او د ښځو اړوند ادارې نږدې له یوې لسیزې راهیسې په هیواد کې هر کال د نومبر 15 نیټه د لاریونونو، کمپاینونو او سیمینارونو له لارې د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي. راځئ لومړی به د نومبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو چارو وزیر خبرې واورو.
په روان کال کې په خاص ډول د روژې په میاشت کې د دې شاهد و چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښوونځیو پرنجونو د تیزاب اچونې، پرنجونو د جنسي تیریو سوځولو، غیابي محکمې، سنګسار او له کوره د تښتېدو په تور د ښځو د ځورولو پېښې وسوې.
د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر د ښځو د حقونو د ودې او ملاتړ د برخې مسؤلې مسکا قدیری په وینا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه جدي ستونزه ده. د نوموړي په وینا په عدلي او کشفي ارګانونو کې فساد د دې باعث شوی چې د ښځو قضیو ته په سم ډول رسیدګي ونه شي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېره جدي ستونزه ده چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دې تړاو له لوی څارندوال سره درې ورځنی پروګرام درلوده چې په آخر کې مو له لوی څارندوال سره هم ولیدل او په دې مو خبرې وکړې چې موږ څنګه کولای شو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو او یوه د حل لاره پیدا کړو او هغه فساد چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې موجود دی له منځه یوسو. بدبختانه په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیو ته سمه رسیدګي نه کیږي او میرمنې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دومره له ستونزو سره مخ کیږي چې بالاخره قرباني شوې میرمن له خپلې دعوې څخه تیریږي چې دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین پر نورو اړوندو ادارو سربیره د ښځو شبکې لخوا هم د پراخ کمپاین په ترڅ کې لمانځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې رئیس حسینه ساپۍ وایي دوی له دې کمپاینونو څخه مشخص اهداف لري.
دا د 15 د نومبر نه چې د نړیوالې تاوتریخوالي ورځ ده شروع کیږي او په 10 د دسمبر نه چې د بشري حقونو د نړیواله ورځ لمانځل کیږي په دې کې خلاصیږي. زموږ هدف یا مختلف موخه چې د زلیمون ویل دی چې مختلف شي، اول خو باید موږ فکر وکړو چې مختلف چې موږ وایو زموږ هدف څه شی دی. آیا باید موږ یو کار مختلف وکړو که تاثیر گذاری یا نه؟ موږ غوښتل دی چې هغه کارونه چې موږ په تیر شوي 14 یا 15 کارو کې کړی وو د هغې د حلقې په دایره کې موږ خپل دغه اهداف چې عملي کول د قانون دی، تاوتریخوالی قانون یو مجزا قانون باید پاتې شي، د خزینه مؤسسو او رهبری ته مشخص برنامه وي او قربانیانو ته برنامه وي. دغه یو مختلف ګام دی چې موږ په دې کمپاین کې ولرو.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین په اړه به د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو.
نوم می حیا دی. از ما په فکر خو دا 15 د نومبر تش په نوم دی ځکه په دې برخه کې کوم کار نه دی شوی. یا څوک چې پراس کې که ښځې دي که نرینه دي هسې د خپلو جبونو د ډکولو په خاطر ناستې دي. اوس هم په ولایت پرېږده چې په دې خپله کابل کې څومره تاوتریخوالی د ښځو سره کیږي، په وړه ماشومه باندې تیری کیږي، په ښځې پوزه غوڅه کیږي. نو داسې سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤولین دي دوی کوي. پروژې راځي په میلیونونو
تشریفاتی عملی کارتا مصرف کئی خرچہ
د ما په نظر دا کوم کمپاینونه چې په لار اچول شوی دي د ډیر ګټور کمپاینونه دي. کوم تاوتریخوالی چې یو چا د ښځې په مقابل کې پخوا کوو اوس د دې کمپاینو له طریقه دوی کولای شي دوی یو څه انګیزه اخلي، دوی ذهنیتونه روښانه کیږي او دوی نور هغه تاوتریخوالی چې پخوا کوو دوی به هغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې نه کوي.
د خلکو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی له اړوندو ادارو شکایت کاوه چې هغه څه چې لازمه وه دوی د میرمنو لپاره کار نه دی کړی. د دې ټولنو فعالیتونه یوازې تر لویو ښارونو پورې محدود وو او په کلو کې چندان کار نه دی شوی. د ښځو د شبکې له رئیس حسنی ساپۍ څخه مې وپوښتل چې په رښتیا هم دا ډول کمپاینونه ګټور نه وو. د هغې ځواب و:
مثلا بل راځو چې په نمایشي کې هغه ستاسو پورې خپله مربوط دی. یو نفر که تعهد ولري، یو نفر که ځان سره عهد وکړي چې زه غواړم چې هر موقف کې چې اوسېږم، که زه وغواړم چې زه خپل په دې حلقه کې یا دایره کې باید تاوتریخوالی کم کړم، نو هغه نشي کېدلی چې ته نمایشي کې. او دغسې کسان هم شاید وي چې نمایشي کار وکړي، مګر هماغه څوک چې نمایشي کار وکړي هغه بیا پایدار نه دی. هغه ډیر یو کم وخت دپاره یو اقدام کوي چې هغه خپله نشي ته کوه تحلیل نه لري، هغه تحلیلولی نشي، هغه یې پرېږدي. مونږ د دغې عدد خایي د تاثیر تقریبا څلور کاله یا زیاتر د هغې نه مونږ شروع کړی دی چې په ولایت کې مثلا همدغه کمپاین چې مونږ کوو دا صرف د کابل په سطحه نه دی، دا د ولایاتو په سطحه باندې دی، د ولسوالیګانو په سطحه باندې دی، د کلو په سطحه باندې دی.
پوښتنه دا ده چې ولې او کله د نوامبر 15مه نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ونومول شوه؟ په 1908 میلادي کال کې د نوامبر په 15مه نیټه د دومینیکن جمهوریت درې تنه اوسیدونکو خویندو چې د میرابل خویندو په نامه هم یادېدلې د نوموړي هیواد د امنیتي سازمان لخوا په دې جرم وژل شوې چې د رژیم پر وړاندې سیاسي فعالیتونه کول. بیا همدغه نیټه په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونومول شوه چې هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو